در افغانستان یک روز حل بشه مشکلی.
السلام علیکم. په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د دې سات په خبرونو کوو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو د تعلیم پر بندیز زر ورځې اوړي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې د دې زر ورځو زیانونه هیڅکله نشي جبران کولی. د سازمان د افغانستان د څنګه مرستیال هیدربار پرون دوشنبه په ایکس پاڼه په ټویټر کې لیکلي چې په دې موده کې اوښتي زیانونه د جبران وړ نه دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال لا نو پوره شوی چې لشپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو د تعلیم له حق څخه بې برخې شو. د طالبانو حکومت د 2022 کال په پای کې د نجونو د پوهنتون دروازې هم بېل کوم دلیل بندې کړې. په دې اړه وروسته خبرونه کې په تفصیل اورئ. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د قاطع د ګواښ د مخنیوي په هدف 125 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. دا مرسته پرون اروپایي کمیسیون په بروکسل کې اعلان کړه. دا پیسې خیریه ټولنو ته ورکول کېږي څو بېوزلو افغانانو ته د خوړو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او پاکو اوبو د برابرولو پر چارو لګوي. اروپایي ټولنه همداراز 12 میلیون یورو پاکستان ته ورکوي څو افغان کډوالو ته د مرستې او د احتمالي طبیعي پیښو د زیانونو د مخنیوي پر چارو یې ولګوي. اروپایي کمیسیون له 1994 کال راهیسې له افغانستان سره 1.8 میلیارډ یورو مرسته کړې چې له دې ډلې 168 میلیون یورو یوازې تیر کال افغانستان ته ورکړل شوی دی. د جرمني د کورنیو استخباراتو مشر وایي په دې هیواد کې سکال د پخوا پرتله د اسلام پاله ترهګرو د حملو ګواښ د پام وړ لوړ دی. توماس هلدن وانګ دا خبره د جرمني له خبري اژانس ډی پی سره په یوه مرکه کې چې نن خبره شوې کړې ده. د جرمن چارواکي ویلي چې د دې ګواښونو پر زیاتېدو په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او داعش د خراسان څنګه د پیاوړتیا اغېز هم شته، خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تیره اونۍ د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان څو اسلام ضد مظاهره کوونکي او یو پولیس په چړې وویل چې ټپي پولیس څو ورځې وروسته سا ورکړه. برید کوونکی افغان په ټپي حالت کې بستر دی، خو تر اوسه د برید انګیزه نه ده معلومه. نړیوال بانک نن سېشنبه اعلان وکړ چې په پاکستان کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی بنداسو لپاره $1 میلیارډ پور تصویب کړی دی. د بانک په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له دغه پور څخه به له دغه بند څخه چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د چین په مرسته رغول کېږي د تولید شوې برېښنا د شبکې د پراخولو او سیمه ییزو ټولنو ته د ښه لاسرسي د چارو لپاره کار واخیستل شي. د پاکستان لپاره د نړیوال بانک رئیس ناجی بن حسن وویل پاکستان د انرژي په برخه کې د ارزانه باوري او پایدار انرژي په برخه کې له ډیرو ننګونو او ستونزو سره مخ دی او د داسو د برېښنا د تولید پروژه کولی شي چې په دې هیواد کې د انرژي په سکتور کې بدلون راوړي. د داسو د برېښنا د تولید بند چې افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پښتونخوا ایالت کې جوړیږي په بشپړېدو سره به د برېښنا د تولید ظرفیت له 4,300 میګاواټو نه تر 5,400 میګاواټو پورې ورسیږي. د دې بند او د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور په تړاو نورو پروژو کې په زرګونو چینایي کارکوونکو کار کړی دی. یو شمېر چینایي کارکوونکي په وروستیو کلونو کې د سخت دریځو وسلوالو لخوا په بریدونو کې په نښه شوي دي. د اسرائیل پاوز وایي څلور سرتیری د غزې په ترانګه کې وژل شوی. اسرائیل پاوز نن په یو بیان کې د جزئیاتو له ورکولو پرته یوازې دومره وویل چې دا سرتیری د غزې په جنوب کې د پرونیو جګړو په ترڅ کې وژل شوی دی. خو د اسرائیل کان خبري شبکې راپور ورکړی چې دا سرتیری د رفح په جنوب کې په یوه ودانۍ کې په چاودنه کې وژل شوی دی. په سویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په درشل کې نن جرمني د اوکراین د بیا رغونې د کانفرنس کوربه دی. په پلازمینه برلین کې د دې غونډې د جوړېدو هدف د ډیپلوماسۍ د اونۍ له پیلېدو مخکې له اوکراین سره چې د روسیې د یرغل له کبله سخت زیانمن شوی دی د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندول دي. د برلین غونډه د هغې کلنۍ غونډې دوام دی چې مخکینۍ هغه یو کال مخکې په لندن کې جوړه شوې وه. د روسیې یو څو 34 دوله جنگي الوتکه په قفقاز کې نسکوره شوې او سپرلې ټولې وژل شوې دي. دفاع وزارت ویلي دا الوتکه تېره شپه د عادي تمريني الوتکو په مهال او په غالب ګمان تخنیکي عارضې له کبله نسکوره شوې ده. ازادي راډیو اوري. و وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي د افغانستان په اړه د دوحې روانه غونډه د افغان نجونو او ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره یو ښه فرصت دی. د ښځو د چارو فعالانې هم دې غونډې ته هیله منې دي.
ناسته کې د ښځو د نجونو د حق او حقوقو یادونه ډېره مهمه خبره ده.
په دې اړه به د لیسې له یوې زده کوونکي سره هم وغږیږو چې دا او نور زده کوونکي دې غونډې ته څومره هیله لري. د خوست یو شمېر ځوانانو هم له سیمه ییزو طالب چارواکو وغوښتل چې ځوانان ډېر بیکاره دي او ورته د خپلو مسلکي برخو کې دندې ورکړل شي.
ځوانان بیکاره دي، اقتصادي ستونزې دي، بعد اقتصادي وضعیت ده، مثلا د رواني مشکل لري.
په یو راپور کې به وایي چې د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې په دې وروستیو کې سیمه ییز بازارونه ډېر ګرم شوي دي.
دلته یو ګولا ډوډۍ پیدا کړي، بس انشاءالله دا ګورته بس یو دغونه نری زاره کیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په غزه کې د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو له وروستیو هڅو مو خبروري خپرونه دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث هم مه هېروئ.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
روزو د خبرونه لومړی موضوع ته د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وای پر نجونو او ښځو د طالبانو د محدودیتونو لامل رامسته شوی زیان نه جبرانیدونکي دي. د سازمان په اکسپانا کې په یو ویډیو کې د سازمان د ښځو د برخې مرستیاله دربار له قول ویل شوی چې په تیرو زرو ورځو کې د نجونو پر ښوونځیو او بندیزونو په ترڅ کې له لاسه تللې فرصت به هیڅکله بیرته جبران نشي. د سازمان د دوحې روانه درېمه غونډه د افغان نجونو او ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره هم یو ښه فرصت ګڼي. نور حاله د فیروزه عزیزي په راپور کې
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو پر خوندزیو د طالبانو د بندیز د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ویلي په دې موده کې رامنځته شوي زیانونه به هیڅ کله جبران نسی. د سازمان په خپل اکسپانا په یو ویډیو کې چې پرون دوشنبه یې خبره کړې د دې سازمان د ښځو د برخې د مرستیالې په حواله ویلي افغانستان به هیڅ کله د دې زرو ورځو په ترڅ کې یعنی له لاسه تللي فرصتونه په بشپړ ډول بیرته ونه راغیږي. په دې وخت کې د هنرمندانو، ډاکټرانو، شاعرانو او انجینرانو له لاسه وتلی ظرفیت به هیڅ کله خپل هیواد ته جبران نسی. د سازمان د دوحې را روانه درېمه ناسته د نجونو، ښځو او بشري حقونو د ملاتړ لپاره تر ټولو ښه فرصت ګڼي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د اروپایي هیوادونو د رسنیو برخې مشر انډریو سټروهلن په دې اړه په یاد خبره کړې ویډیو کې ویلي
د جون میاشتې په پای کې په افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو کارپوهان او استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې سره وګوري ترڅو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې پر کړنلارې خبرې وکړي. دا یو فرصت دی چې د افغان میرمنو ترڅنګ ودرېږو او له هر هغه څه کولو څخه ډډه وکړو چې ممکن د بشري حقونو جدي سرغړونې یا د طالبانو رژیم ته د مشروعیت ورکولو په څیر ښکاره شي.
ښاغلی سټروهلن زیاتوي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د ښځو او نجونو پر وړاندې د هغوی د جنایتونو له کبله حساب کتاب وکړي. دوی باید د بلګې په توګه د ملګرو ملتونو سازمان غونډو ته ونه بلل سي. هیڅوک باید د دوی پر رژیم بندیزونه لري نه کړي ترڅو چې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو په حقوقو کې ثابت پرمختګ نه وي سوای لکه څکول د طالبانو د رژیم د ترهګرۍ د عادی کېدو د خطر سبب کیږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ګڼو نړیوالو بشري او د ښځو حقوقو سازمانونو سره په ګډه د جون په لسمه په یو بیل لیکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نه غوښتنه کړې چې د دوحې پر روانه غونډه کې د افغان ښځو او نجونو د نو تامین او په دیناسته کې د خزو حضور لپاره ونه غورځوي. د دې لیک په وبرخه کې راغلي موږ له تاسو غوښتنه کوو چې د دوحې په پروسه کې د طالبانو د ګډون لپاره د دوی لخوا بیان سوي کوم شرطونه ته غاړه کېنګدي چې د خزو د بشري حقوقو خوندیتوب یا دوی د هیواد راتلونکي په اړه هر پریکړه کولو کې د بیلابل افغان خزو مدني ټولنې بشپړ قوي او منظم ګډون ته زیان ورسوي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې را روانه غونډه د روانې جون میاشتې په دیر سمه نیټه جوړه سي چې طالبان هم ورته رسمن بلل سوي دي. بلخوا له ښوونځیو محرومې ځینې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې د دوحې ناستې په اړه وایي نړیوال او د دې ناستې ګډونوال باید د افغان نجونو او ښځو د حقونو موضوع د اجنډا اصلي بحث وګرځوي. د لسم ټولګي زده کوونکي او د کابل ښار اوسیدونکي د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د خزو د حقونو فعالې عدلې ستانکزی هم وویل
دوهی گدون کون کی باید دے طالب چھوڑوا کو پر بلاندے یو جدی دریس غور اکڑی باید شی دیر جدیت او قطیت بانی دوی تدا ورسول شی ترسو دین جونو او مرمونو حکم بندیزو نا چی پا دوی بانی لگرور شی ویدی حقا لرے نشینو ہس کلا باید دوی پر اسمیت ونا پیشندل شی.
طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې تر واکمنېدو وروسته لومړی د شپږم ټولګیو څخه پورته نجونو پر ښوونځیو بندیز ولګاوه او بیا د 2023 کال په پای کې د دوی حکومت د پوهنتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. طالبانو وړاندې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونو ته ژمن دي، خو د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو او افغان مترزو مېرمنو ورسره دا ادعا نه ده منلې.
په راپور کې مو اوریدل چې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان په اړه د دوحې روانه غونډه د افغان نجونو او ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره یو ښه فرصت ده. شبانه نوري چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په مهال په لسم ټولګي کې وه د ټلیفون له لارې راسره وصل ده. شبانه جان، خبرونه ته ښه راغلاست. په راپور کې مو د یو شمیر نجونو غږونه درلودل چې د دوحې را روانې غونډې ته یو څه هیله من دي. تاسو هم دې غونډې ته هیله من یاست چې د طالب چارواکي به بیا د نجونو پر مخ د ښوونځیو، لیسو او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي؟
سلامونه تاسو ته او د تاسو اوریدونکو ته هیله ده چې ټول ښه اوسئ. موږ ټول بیا خوشحاله یو، هیله لرو چې دا ځل یو مثبت خبر واورو، که څه هم هېڅکله مو اورېدلی نه دي، خو بیا په تمه یو. نو دا چې بیا په دوحا کې غونډه ترسره کېږي، زما په اند ښه به وو چې زموږ د حق دپاره یوه ښځه هم تللې وای، دا چې زموږ د حق غوښتنه وکړي، ځکه په هغو مسایلو چې ښځه پوهېږي نو د حق غوښتنه یې په کومو الفاظو کولی شي زما په اند نارینه یې نه شي کولی.
تر اوسه څرګنده نه ده په مخکنۍ د دوحې په غونډه کې هم یو شمېر ښځینه فعالانو ګډون کړی و. دا ځل تر اوسه پورې اجنډا وایي چې نه ده بشپړه شوې، خو په هر صورت طالبان هم دې غونډې ته بلل شوي دي. ښایي د مدني ټولنې استازي هم وربلل شوي وي. طالبانو تر اوسه نه دي ویلي چې آیا په دې غونډه کې ګډون کوي که نه کوي. ځینې لوري وایي چې طالبان ته باید په دا ډول غونډو کې د ګډون بلنه ورنه کړل شي، ځکه چې هغه د دوی د په رسمیت پیژندلو په معنا به تعبیریږي. تاسو سره موافق یاست؟
نو موږ ته څه وایي؟ خو خبره دې چې ګډون پکې وکړي تر څو پوه شي.
bale bale لکه چې یعنی ګډون کول د طالبانو تاسو ګټور بولی چې د نورو اړخونو هغه ویناوي واوري، د دوی غوښتنې واوري؟
بله بله، ځکه چې دوی نه وچی باید دوی باید وچی، ځکه د خبرې واوري، د ویناوي واوري تر څو پوه شي.
بله، تاسو چې د څو کاله له ښوونځي منه شوي یاست، په دغه موده کې مو په خپله آیا د زده کړو بهیر ته دوام ورکړی که نه؟
لومړی خو موږ چې کله زده کړې بندې شوې، د مکتب دروازې بندې شوې، موږ کورسونو ته مخه کړه. وروسته له هغې چې کورسونه هم بند شول، نو زه چې خپلې ملګري وینم، خپلې انځورې وینم، د زده کړو سره یې مینه شي کمه شوې ده، ځکه چې ما چې مطلع یو څه لرې اصول هغه نه مو مینه تم هر څه شکېږي. نو ښه ده بېرته ښوونځی پیل شي، بېرته راتلونکي ته فکر وکړو. اوس چې زه د هر ملګري مې وینم، هر انځورې مې وینم، نه هیله ده، نه ژوند ته کومه هیله لري، نه د راتلونکي په اړه کوم ښه پلان لري، نه د راتلونکي ته کوم ښه فکر لري.
تاسو چې د زده کړو ته دوام ورکو، عالی زده کړې به مو هم په نظر کې نیولې وي، څه مو غوښتل چې په راتلونکي کې کوم مسلک غوره کړئ، یا په کوم برخه کې غوښتل مو چې لوړې زده کړې وکړي؟
ما وختل خپل خبريال شوم زکه چې وختل مخال کو ته دغه خبر ورسوم کله چې وڅ شوینه زینه خلک چې روسه لدی چې جام دي شکوله خبريال او شي خزانه شکوله هغه شي خزانه شکوله یو سرانواله شي خزانه شکوله خبريال شي ولې خزانه شکوله خزانه دې ټول نه غري
bale خو اوس کچېره مثلا په افغانستان کې د رسنوي وضعیت هغه تاسو ګوري په خپل دغه بندیزونه چې لګول شوی یا محدودیتونه چې لګول شوی دي داسې کوم بل مسلک شته چې تاسو په غور کړی وي فکر کړی وي چې د دینه چې بشپړ توګه له لوړو زده کړو بهر پاتې نشي آیا په دې مو فکر کړی یو بل بدیل باندې
زه چې وینم زما ټول ملګري اوس یوازې ټول نجونې زما په اند یعنی ټول نجونې غواړي چې له زده کړو محرومه نه شي هغه نجونې هغوی ټول اوس یوازې که څه هم ډېرو نه غوښتل قابله شي خو ټولو اوس قابلګۍ ته مخه کړې ده نو زما هم که وي نو دویم انتخاب مې قابلګي وي
کوهر ودان مننه شبانه نوري په دې هله چې د دوه هیر روانه غونډه هم په دې برخه کې یو څه پرمختګونه ولري او ستاسو او ستاسو په څیر د نورو نجونو پر مخ د ټولو لیسو او د غراز د پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیستل شي مننه کور ودان چې په دې اړه مو په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړ
داسما حق دی
د شذو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اته بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري
د خوست یو شمیر ځوانانو له سیمه ایزو طالب چارواکو وغوښتل چې ځوانان ډیر بیکاره دي او ورته د خپلو مسلکي برخو کې دندې ورکړي د ځوانانو دغه څرګندونې په خوست کې له طالب یو شمیر چارواکو سره په جوړ شوې غونډه کې کړې دي نور حالې د نجیب الله الخیل پر راپورټ کوي
خوست ځوانان غواړي چې دوی ته د خپل مسلکي برخو کې د کار کولو زمینه برابر شي دوی په ټولنه کې د خلکو کمزوره اقتصاد د نشه یي توکو استعمال او کارونه سړي تختونی د قومونو او کورنۍ ترمنځ په خوانی دښمنۍ همداشان ځینې نور ستونزې د هغو مواردو په توګه یادوي چې د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو فزیکی او رواني امنیت ته زیان رسوي د باکول سوالي اوسیدونکو او مدني فعال رحمان الله غهیز مشال رادیو سره په خبرو کې ځینې حق غوښتنې یاد کړی چې دوی چارواکو سره شریک کړي
خوستي ځوانان په غوښتنې سره د امنیتي بنسټونو غوښتنه کوي چې د نشه یي موادو د خرڅلاو او ترڅنګ د غلو او اختطافګرو پر وړاندې د جدي مبارزې لا دوام پیدا کړي او همدارنګه د ځنګل وهاني په برخه کې خپل مبارزې ته لا دوام ورکړي په خوست کې د خځو او نجونو پر وړاندې په خاص ډول د جبري نکاح او په بدو کې د خځو د ورکړې د مخنیوي په برخه کې د دوی د لا جدي او ګړندې هڅې غواړي او په دې برخه کې د لا دوام هیله کوي
خوستي فعالان وایي په اوسني حالت کې د بیکارۍ له کبله ځینې رواني فشارونه او نهیلۍ دي چې ځوانان ورڅخه کړیږي د خوست د ترزیو او علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالهادي وحدت وویل
ځوانان بیکاره دي هغه ستونزې مثلا اقتصادي ستونزې دي بعد اقتصادي وضعیت د مثلا بیکاری دو نو هغه ستونزې وي چې موږ شریک کړل یو کوم کې ځوانان بعض نورو برخو کې ستونزې لري مثلا د رواني مشکل لري پوس وضعیت کې
خوستي ځوانان وایي د خلکو ستونزو غوښتنو ته هغه وخت رسیدنه شونې ګرځي چې هغوی چارواکو سره مخامخ کینی او د ټولنې هغه واقعیتونه ورته بیان کړي خوستي ځوان بلال سمسور وویل
په کار دا وی چې حکومت خلکو ته ولسونو ته دغه زمينه مساعده کی ترسو د دوی سره مستقیما کینی مسولین مستقیما د دوی دغه ستونزې واوري او پر ځای اقدام وکړي ترسو د خلکو غږ تر مسولینو ورسیږي او د غشت ستونزو تر رسیدګي وشو
بلول ته په خوښ کې ځای طالب چارواکي وایي د ځوانانو غوښتنې واوري دي د دوی په وینا پراتلونکي کې به نه یوازې د دا ډول ناستو بهیر روان وساتي بلکې هڅه به کوي چې په تدریج سره به د ځوانانو غوښتنو ته رسیدنه وشي خوست امنیت قمندان عبدالرشید عمری ویل
غواړو چې موږ دی په میاش کې خامخا یو ناسته ولرو او د ولس او د نظام ترمنځ کوم مشکلات وي کومې خبرې وي هغه واری شي په پوره توګه ان شاء الله مطمئن شو. الله ته مې امید دی چې بیا هم آئندہ کې مجلسونه وشي، کومې ستونزې چې دي هغه ټولې حل شي.
د یادونې وړ ده، خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په تېرو دوه لسیزو کې د پوهنتون او نورو لوړو او د نیمه لوړو زده کړو د موسسو له بېلابېلو څانګو څخه زرګونه علمي او مسلکي کادرونه فارغ شوي. خو د دې ځوانانو ډېره برخه په حکومتي او خصوصي برخو کې کار او بوختیا نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په غزه کې د اور بند په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک هرکلی کړی او بیا یې پر حماس غږ کړی چې دا طرحه ومني. امنیت شورا دا پریکړه لیک پرون داسې مهال تصویب کړ چې له غزې څخه بیا هم د تازه تشدد راپورونه رارسېدلي دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي چې په غزه کې د اوربان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک د خبره ډیره خروخانه کړه چې نړۍ د دې پلان ملاتړ کوي. بلینکن له اسرایلی چارواکو سره تر لیدنې وروسته نن په تل ابیب کې په یو خبري غونډه کې وویل له حماس ډلې پرته نور ټول د ملګرو ملتونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کوي. متحد ایالات چې د دې پریکړه لیک طرحه امنیت شورا ته وړاندې کړې او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. بلینکن پر حماس ډلې غږ وکړ چې دا پریکړه لیک ومني. د هغه په وینا د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک به مني. بلینکن د پریکړه لیک ته د ملاتړ د جلبولو، غزې ته د بشري مرستو د زیاتولو او له جګړې وروسته د غزې د ادارې لپاره د اسرائیلو او حماس د جګړې له پیل راهیسې سیمې ته اتم سفر پیل کړی دی. دی به اردن او بیا قطر ته چې له مصر سره یو ځای د سولې د خبرو منځګړی و هم سفر وکړي. د امنیت شورا د پریکړه لیک طرحه تیره میاشت ولسمشر جو بایدن اعلان کړه او پرون تصویب شوه. دا پلان درې پړاوونه لري چې له مخې حماس د دوامداره اوربند او له غزې د اسرائیلي سرتیرو د وتلو په بدل کې باید پاتې برمته خوشي کړي. ویل کېږي چې له هم شاوخوا یو سلو شل یرغمل د حماس ډلې په ولکه کې دي، خو ګمان کېږي چې ښایي درېیمه برخه یې وژل شوي وي. بایدن دا طرحه د یوې اسرائیلي طرحې په توګه وړاندې کړې، خو نتنیاهو د هغې له ځینو برخو سره په ښکاره مخالفت کړی او ویلي دي چې اسرائیل به د حماس له ځپلو او د ټولو برمتو له خلاصون پرته جګړه پای ته ونه رسوي. حماس تر اوسه رسمن د دې پریکړه لیک په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو دې ډلې د امنیت شورا د پریکړه لیک او د هغه د عمومي چوکاټ ملاتړ کړی دی، خو په عین حال کې د تطبیق د تضمین غوښتنه کړې. د حماس ویان جهاد تها نن وویل چې د اسرائیلو له لوري د دې طرحې د تطبیق د یقیني کولو په اړه د دوی څېړنه روانه ده. د نوموړي په وینا اسرائیلو تر اوسه په واضح ډول دا ژمنه نه ده کړې چې آیا پر غزې د یرغل پای ته رسولو ته ژمن دی که نه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د 14 موافقو او د روسیې په ممتنې رایه د غزې د جګړې د پای ته رسولو پریکړه لیک تصویب کړ. د کار د هیلې یو ځل بیا را ژوندۍ کړې چې د غزې اتمیاشتنۍ جګړه به پای ته ورسیږي. په دې جګړه کې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې له 10,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي او د غزې د 2.3 میلیون وګړو په سلو کې 80 له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بېرته د افغانستان په اړه پر مسایلو راپورونو ته مخه کوو. د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې په دې وروستیو کې سیمه ییز بازارونه ډېر ګرم شوي دي. دغو بازارونو کې زیات شمېر خلکو ته هم ویل کېږي د کار زمینه برابره شوې ده. دا سیمه ییز بازارونه چې عام خلک میلې هم ورته وایي د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې جوړیږي چې تر ډېره د ولسوالیو اوسیدونکي پکې پیر او پلور کوي. خو یو شمېر هغه کسان چې دغو بازارونو ته ورځي د غیر معیاري خوراکي توکو، خپل سرو انساني او حیواني درملو د پلور څخه هم شکایت کوي. نو تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار ښار لویدیځ ته د باغ پل سیمه کې د ارغنداب د رود پر غاړه دوه ورځنۍ محلي او ځانګړي بازار دی چې هر دوشنبه او پنجشنبه د جړی ارغنداو پنجوایی ډنډ او کندهار ښار سلګونه وسیدونکي د بیلابیلو توکو د پیر او پلور لپاره ورته راځي. دا ډول محلي بازارونه چې عام خلک ورته میلې هم وایي د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې د اونۍ په ځانګړو ورځو کې جوړیږي چې د زیات شمېر کسانو لپاره د کاري زمینې د برابرېدو تر څنګ د ولسوالیو د اوسېدونکو لپاره د ضرورت هر ډول توکي په اسانۍ موندل کېږي. په دغه بازار کې پلورونکي له دې کاره خوښ دي خو غوښتنه کوي چې دلته دې دوی ته بېلابېلې اسانتیاوې برابرې سي.
زما نوم اسدالله دی. دا د دوشنبې په ورځ او د جمعې په شپه دی. دته د ډیر ولسوالی خلک راځي، اته د شار خلک راځي، د پنجوایی ولسوالی، د ډنډ ولسوالی. بیا نو دلته ګوله روډي پیدا کی، بس ان شاء الله د ګور ته بس یو دغونه نری زارای کیږي.
زما نوم مامور ستون زیداده چوروره. دا زاینه تنگ دی، سایوانونه نه لري، مخلوقه ډیر زاینه لږ دی، پیسې پرې دی، خاري غریبي دونه نشته. دا خلک راوتلی چې سچ پچ مجبور دی مزدوري دی خاري د پاره، هغه خاري مزدوري نشته په وجه د دې چې زاینه کمزوري، سایوانونه نشته، وسایل نشته، کاري کمزوري دی.
که څه هم دغه ډول بازارونه د خلکو لپاره یو شبختیا ده او کولای سي له دې لارې خپلې کورنۍ ته عاید پیدا کړي، خو دلته غیر معیاري خوراکي توکو، خپل سرو انساني او حیواني درملو پلور خلک اندېښمن کړي. خلک د طالبانو له حکومت څخه په دې بازارونو کې د نظارت غوښتنه کوي.
زما نوم ندا محمد دی. دواوی ستا د ایوانانو، دواوی هم ستا د انسانانو، دواوی هم ستا دلته خرڅېږي. باید ساچا میوالا راسي پر وګرځېږي، وی ګوري در خپل کلام او در خپل د غیر نظارت وباسي چې سمه دواوی انسانانو ته به فایده وکړي او د ایوانانو دوا به ایوانانو ته فایده وکړي. وروره
نانو محمد ولی دی. د کندهار ولایت د جید ولسوالۍ د باغ پل د سیمې اوسېدونکی یم. دلته مایو باندې دواوی هم انساني دواوی هم خرڅېږي او اکثره دواوی تر در وخت تیرې دي. ما د اسلامي امارت د عامې روغتیا د وزارت یا د کندهار ولایت د عامې روغتیا د ریاست ما دایل دي چې دغه دواو مخه ونیسي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نه شول.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او اته ویشت دقیقې کېدونکې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در طول افغانان در افغانان سخه هیله کواما امید لرما چه پا در غلوی اختر لپارا چه در کم به وزده کسان نصر باد در امرسته و که هاگه یتیمان چه سرپرست نداری دو غو سر دای بانده در فرز ده چه در غو سر امرسته و که او در غو لسنوه و که در طول افغانان چه در گیزر در بگاه چه یعنی دم روه لری چه در اخبر مشکل پی حل کشی پر طول افغانان در یوزل بیاغ احکمه چه در یتیمان سر امرسته و که.
السلام علیکم. زه متولا جانم د هلمند ولایت مسافرانو ولسوالۍ سمې سره اړیکه نیولې ده. زه غواړم چې د مساکله او بیا در ګریشې پورې سړک ډېر خراب دی. موږ غواړو چې دا سړک نور ټول ولسوالۍ د خلکو ده وار وار دا ویلی چې دا سړک تر ته جوړ شي. موږ خپل مریض نه سوره سواله ډېر لار ده، لار ډېر خراب ده، حتی د موټر د هیڅ د تګ نه ده. نو موږ غواړو چې دغه زموږ خبره د لوړو مسؤلینو پرې ورسوي. مننه. خیر.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته د زابل ولایت د اتغر له ولسوالۍ پیغام درته پرېږدم. محترمه، موږ خپله زمیندار خلک زمر د اتغر په ولسوالۍ کې غنم، بادام، انګور، زیره دا مهم پیداوار دی. بدبختانه سږ کال پیداوار او حاصل سم دي، هغه ټوله د تیرو بارانو او ژلیو له لاسه خراب او له ښې ووتو. بادام مو هم ژلیو توکو چې اوس په درختو کې نسته، انګور مو انګور ژلیو خراب کړو، زیرې وې غنم مو ټول یې راپیماله کړو. هغه سربېره موږ سره کومې داسې مرستې نه دي سوې، داسې نه مکمل توګه مرستې نه دي سوې. سرې میاشتې له خوا څخه چې کومې مرستې راغلي، هغه مرستې د دې پر ځای چې موږ ته یو خوراکي توکي راکړي، موږ ته صابونان، شامپوګان، کمپلې او لوښي راکړو. موږ چې اوړه نه لرو، لوښي څه د پاره په کمه ښه راځي چې خوراکي مواد، غوړي، چای، بوره اوړه نه لرو، زموږ صابونانو ته به کومه ضرورت پیدا شي. همدغه مهال دی سږ کال د اتغر د ولسوالۍ حاصلات مکمل